درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله نوموړي چې په قطر کې د عادي په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدی ولسمشر وای باګرام هوایی اډه به چې د دې په وینا چین ته نشته ده نو پریشي شاغل ترامپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایی اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیر دوره کې د دوه د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي مخ په زیاتی دوره په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د شری پیشي مخ په ډیری دودي او هر ماشوم باید لښته د جد د ناروغي دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شری د لاغ پرې دوه مخنیوي شي دبليو ایچ او 13 میاشت په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری پیشي 40 سلنه زیاتې شوې دي د همبي راپور لمخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 193 تنه د شری په ناروغي مړه شوې دي د شطرنج نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغونکې خبري وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبي د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په ورسېو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې شغورې درې وو او زیات شمېر ځوانانو د لوبي ته مخه کړې و طالبانو ویلي چې په چیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو سترې محکمې د پنځشنبه په ورځ په جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 درې سزا ورکړل شوې ده خبرپاڼه زیاتوي چې د سه شنبه په ورځ د ساور په درويشته منیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول شپږ نور کسان له کور د تیشتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسی تیری په تور له 22 تر 9 درو وحل شوې دي او د روسیې او اوکراین پلاوی له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلې دي خو په دې پلاویو کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټي خبري وکړي په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډونه ډډه کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی انخرې ته رسیدلی زیلنسکی به د ترکیه په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وبیني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په سپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان له دندو لری کړی او ویل کیږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 40% کارکونکو له کار باسي د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتونه د استادانو تصفیه پیل کړ او اوس ویل کیږي چې د خوست شیخ زاید پوهنتون
شاوخوا زر تنه کارکون کی او استادانی برطرف کړی دي. که هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوی، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول د اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلی چې په خپل وخت دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کېږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پړسول شوي دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسني حالت کې چې بېوزلي، بېکاري او لوږه په اوج کې ده، او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونې میلمانه مو دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اتمر. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. تاسو قدرمنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ، او یا هم د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. ستاسو د دې خبرونې کوربه زه عصمت څاروان یم، او دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پړسول شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په هر څه مخکې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو، د راډیو ټولو اورېدونکو، د راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمېر اصول لري، دا یو شمېر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدی شي حکومتي اداره وي، پبلک کنه، او کېدی شي شرکت وي، تجارت وي، او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې په کې د خپله د سازمان سایز او جوړښت ده. وای په اداره کې سایز ان سټرکچر آف ارګنایزیشن، چې پرسونل ته دواړو ته کتل کېږي او بیا استخدامېږي. بل عامل مالي شرایط هم دي، هو فاینانشل سټیټمنټ ورته وایي. د مؤسسې مالي توانایي، چې دا به البته څومره خدمات او څومره تولید به در ترسره کړي، مصارف به څومره، پرسونل ته څومره ضرورت ده، د صلاحیتونو او مسؤلیتونو متناسب ویش، او مشتریان د ادارې د سازمان، ټکنالوژي څومره چې ټکنالوژي پر مخ ځي، یو شمېر کارکوونکي نورو بستونو ته ځي، نورو برخو ته ځي. د کار شفتونه هم دغسې، هغه سازمان او ادارې چې دوه شفته درې شفته کار کوي، پرسونل هم زیات. بل دا ده چې معین پستونه باید د تورم سبب نشي. نو دا هغه دي چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسونل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري، د دغه له مخې نه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کېږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکوونکي باید ولري، اما په افغانستان کې، تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو؟ هلته ادارې ډېرې پړسول شوي وي او کنه؟ له پخوا وخته
تر اوسه پورې موږ په سمو سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبرې ته اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت حاکمیت وارد په وار محدود شوی و د ناامنۍ له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات وو، او د دولت بودیجه به په هغو کارمندانو مصرف کېدل چې دفتر کې به هر څه وخت تېروو، خدمات ډېر محدود وو. اما مونږ دا ویلي چې یا دغه د امنیت سرتاسري چې دا کارکوونکي امنیت سرتاسري وایي، هماغه تشکیل ټول هېواد ته کفایت کوو، حتی باید کم هم شاید کم شوی هم وایي. اما تورم لیدل کېده، خصوصا بعضې بستونه داسې جوړ شوي وي چې چندان ضرورت یې نه و. مثلا دا د ادامو ته وایا د سفرتوج یا د عامه اړیکو ارتباط د دفترونه پخوا مخکې نه و، یا دا د یو مکمل وزارت پارلماني نور کار وزارت، نو دا بیا دومره مؤثر هم نه و. په مجموعه په ټولنه کې زمونږ ادارات شرکتونه او سازمانونه دا ټول هغه تناسب دی خدماتو او د تولید دا ګډوډ شوی په ټولنه کې تولید نه درو چې زمونږ اقتصاد پرې باندې متکی وای موږ کله چې کارمندان وایو دا د دواړو برخو کارمندان دربار نیسي هم تولیدي هم خدماتي زمونږ د اداراتو تشکیل داسې و چې امنیت کې امنیتي ارګانو کې څه څه ډېر کسان استخدام کړي وو دغسی بیا خدماتي ادارو کې هم دغسی اما د تولید په برخه کې مسلکي حرفوي کسان هم کم درلود نو نواقص و تورم تشکیلاتي لیدل کېده او د دې نتیجه و موثریت کم بود.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان استاد اتمر تاسو ته مرکلی وایم. د نور نړۍ تجربه سره شي آیا په جرمني، امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څوک چې له پانتون څخه فارغ شي استخداموي مقرروي او کنه؟
باندې مثلاً تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته همکارانو ته جناب دودوال صاحب ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونیکیله.
سلامت اوسئ.
زه هم په دې عقیده یم چې ګوره یو که ستاسو مستقیم سوال ته راشم په اروپا کې یا په هغه پرمختللو هیوادونو کې اول دوی ګوري چې یو پوزیشن ته څومره ضرورت شته دی بل دغه پوزیشن کار څه شی دی د دې دپاره کوم کسان کوالیفاید دي یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي او د دې دپاره بودیجه شته که نه شته د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي دغه ټول موارد سنجول کېږي پس له هغه یو پوزیشن جوړیږي کله چې پوزیشن جوړ شي د هغه دپاره بیا هغه څه داوطلبان راځي انټرویوګانې کېږي امتحانونه ترنه اخیستل کېږي په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي کې مقرریږي لیکن په عمومي توګه که مونږ داسې وګورو یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان کې مونږ دغه ګورو په تېر وختونو کې هم دا داسې نه دی شوی هر کال کې دولت یو تشکیل لري دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت او حکومت دغه تشکیل منظوروي بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره کیدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې د هغه کارکردګي ارزیابي کېږي چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادېږي چې د سوانې مدیریت و بیا هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د عامر د خوانه کتل کېده د هغه پرفورمنس به ارزیابي کېده بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابی نمره ورکول کېده او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کړ او دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی په غرب کې مطلق دغه خبره دی چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړېږي هغه باید یو معقولیت ولري هغه باید یو استدلال ولري د هغه په مطابق بیا د خپل د پوزیشن انالیز کېږي یا تحلیل کېږي د هغه د وظیفې انالیز کېږي د هغه د تیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کېږي همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي د خپل د مسؤلیت څومره برخه 90% 80% 100% 50% دا یې ترسره کړي دي
یعنی ستاسو منظور دا چې په غرب کې بې ضرورته څوک نه استخدام شي یعنی اول باید په یوه اداره کې ورته اړتیا وي بیا 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 په هغه صورت کې یو څوک استخدام شي یعنی ادارې پرسول شوي نه دي اما دلته بیا ځینې نوري لاري دي چې د لپاره چې خلک بیکاره پات نه شي، دولتونه ځینې نور مسولیتونه لري که په دې رڼا واچوي چې هغه کوم مسولیتونه دي دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کارونه کوي نو یو بل ځای په کار بوخت شي.
یقینا کوریا افغانستان کې معمول هم دغه سی وو، یعنی د کله نه چې زما یادیږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاوه، یعنی وظیفه د دې دپاره ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري، یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هېوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې، دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس په اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک را جذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې وو چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلې، تحصیل به یې کوه، پوهنتونونه به یې ویلې. حتی زما خپله زمونږ په دوره کې کله چې مونږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې د دې نه چې مونږ چېرته مراجعه وکړو زمونږ تعینې بس شوي وو، مونږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلې. هلته وخته زمونږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه. یعنی دولت دا مسئولیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې وو. نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسئولیت دی چې ماته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به یې لوستي وو، هغوی به بیا ګرځېدل، خپله به یې ځان ته یو ځي کې یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول، په همدې طریق دوی به خپل ژوند مخته بوتل. لیکن که موږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونل ته ضرورت لري، د دغه پرسونل وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو. موږ عرض دا وو چې کله موږ فاکولتي نه وتلو، موږ هېڅ د امتحان نه دی ورکړی، موږ خپله به قرار د وزارت پلان د خونه. اما اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتورا پی ایچ ډي ولرئ باید یو ځي کې کم بوتي، هلته به درخواست ورکوي، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسو نه امتحان اخلي، هلته به ستاسو هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسو مقرریږي. یعنی دا
بله ډېر مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو حتما به کار و، بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډېر شول چې هر چاته کار نه پیدا کېدو او میشه د جمهوریت په وخت کې ډېر شکایتونه وو. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهن صاحب دودیال تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پړسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم و، اما په پوهنتونو کې دغسې و. په پوهنتونو کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسوو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یوه مشهوره خبره ده. دغه په دغه امریکایي پوهنتونونو کې موږ اوس هم پروفیسر لرو، پخوا موږ سبقونه په کې هېوادونو کې لس نورو هېوادونو کې پوهنتونو کې برخه اخیستې ده، ورکشاپونه شوې ده، اداري کارونه به نهدرېږي. هلته د لیسانس په دوره کې یو استاد په مقابل کې د اصل سره تر کوه مشته پورې ماسمی یا شاګردان اما د ماستری په دوره کې بیا دا بیسی کمی او د دکتورا په دوره کې ډېر څه مشکله کړې یو استاد اول به کوانټو دا سټي چې آیا استاد پیدا کېږي خو د استاد رحمه که نه بیا هسې په شاګرد شي اما موږ د افغانستان په کلونو کې نسبت د شاګرد په استاد بعضې وختونو کې څنګه ته رسېږي او دا کیفیت تحصیل هم خرابوي او هر څه وي او استاد هم سبا رسېدګي نه شي کولی شاګرد هم رضایت سم
استاد تاسو که خپل موقعیت هم یو څه تغییر کړي چې ژغ مو یو څه نورم واضح شي. استاد اتمر دانن موږ له خوست خبر درلود، په خوست کې شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه ایستل شوي دي. البته په دې کې ډېره برخه د اداري کارکوونکو ده، تر باغوان رانیولې تر ساتونکي پورې مختلف خلک دي، استادان هم د دوی په منځ کې دي. ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري؟ طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، په دې خاطر می دا کار کړی وي، او که فکر کوي چې د پانتون په برخه کې سیاسي انګیزه دخیله ده؟
زه کوم څه پر چې فکر کوم دواړه، یو خو مثلا اقتصادي مشکلات طالبان دی سره مخ دی، ځکه چې موږ تاسو ټول خبر یو چې د افغانستان پخواني حکومتونه هم ډېری په دې باندې چلېده چې دوی د بهر نه مرستې ترلاسه کولې، او مخصوصا لوی لوی هېوادونه دوی ته په کال کې یا په څو میاشتو کې دوی ته پیسې لېږلې، او دوی دغه پیسو نه د استادانو د مامورینو او د ټولو ماشینه دغنه ورکول. اوس دغه امکانات طالبان سره ورځ تر بلې محدود شوي. دا اقتصادي اړخ دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې البته د اقتصاد له نظره اوسنی د طالبان حکومت ستونزې سره مخ دی. په هر صورت بل موضوع دا دی چې زه ډېر متاسف په دې یم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی. یعنې پوهنتون هغه اخري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي. یعنې زه به تاسو دا ووایم، زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهن صاحب عبدالحی حبیبي د هغه کور پوهنتون سره ډېر نږدې و، او پوهن صاحب حبیبي د خدای بخښي هغه مرحوم ډېر په سختي چې اعصاب یې په لاس کې و دی به پوهنتون ته راته ډېر، یعنې هغه توانمندي دې نه درلوده چې لکه نورو غوندې داسې چست چست په لاره لاړ شي. لیکن په همغه وخت کې پوهنتون دې ته نه حتی تقاوت نه دی ورکړی، او دې سره جفت نور استادان هم په همدغه سویه باندې و چې زما خپله یادېږي زمونږ استادانو لکه غلام حسن خان مجدیدي و، یعنی سپین ږیره و زمونږ استاد، لیکن چا هغه ته تقاوت نه دی ورکړی. په هر صورت یعنی زه اوس دې ته حیرانم چې وایي چې یو د ننګرهار د پوهنتونه نه پوهاندان تنقیس شوي دي. د خدای دپاره تاسو چې پوهان تنقیسوئ، نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګوري؟ زمونږ ټول سرمایه پوهنتون دی، زمونږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي، زمونږ ټول سرمایه زمونږ متخصصین دي، زمونږ ټول سرمایه زمونږ ځوان زلمي کادر دی. نو چې تاسو دوی پسې کوتک اخیستی دوی ته تنقیس ورکوي او دلیل هم نشته. زه مطمئن یم زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس، یعنې د هغه د اجراات په اساس باید هغه قضاوت شي. که یو اداره وړوکی کیږي. دا طبیعي خبره ده، ډېر ځایونو کې ادارې وړوکی کیږي. د امریکا په اداره کې دغه ایلان ماسک د همدې په خاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت موثریت معلوم کړي. هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه، او دې ته وایي ډیپارټمنټ آف ګورمنټ افیشنسي، یعنی د حکومت موثریت. هغه ادارې چې په حکومت کې موثریت لري د هغه نه اضافه تاسو تلقیسولی شئ، اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې موثریت لري او یا مثلا د هغې کارمندان، تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفک کړئ. تاسو د علاقه په اساس هغه نه شئ منفک کولی، دا قانون نه دی. کله چې موږ وایو چې ارزیابي، کلنی ارزیابي، دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کیږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري. که یې درلوده نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو. که داسې یو کس راځي، یو رئیس د پوهنتون دی، قلم راخلي، فلاني 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 دا تنقیس، او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه دی. نو بیا که په عمومي توګه تنقیس راځي، د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی، موږ ادارې لرو، مثلا ادارات ډاون سایز کیږي. ډاون سایز په دې مانا چې کوچنی کیږي. یا مثلا ادارې دي چې هغه کې رایټ سایزینګ راځي. رایټ سایزینګ دا مانا چې هغه یو کس په یو موقف کې، په یو پوزیشن کې ښه اجراات نه لري، هغه بل پوزیشن ته چې هلته موثریت یې ډېر دی هلته ځي. د دوه کسانو کار یو کس کوي، نو هلته بیا اداره رایټ سایزینګ ورته وایي چې کمیږي لیکن موثریت یې ډېرېږي. اوس چې مثلا په یو وزارت معارف کې نوي زره معلم اضافه بس کیږي یا تنقیسیږي، دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه دی. زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیس کیږي، دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ، تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ. دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی. که تاسو تنقیس راولئ، په اردو کې راولئ، سربازانو کې راولئ، په کارګرانو کې راولئ، په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیس راولئ؟ یعنی دا زما له نظره، البته ارزما دا دی که تاسو دا مسلکي وګورئ، دا کاملا غیر معقول دی. ولو که بودیجه کمیږي، ولو که نور مسایل دي، یا مثلا مونږ نور ادارات داسې مونږ ادا کوو چې مونږ نور ادارات کم کړي، صحیح ده. تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي، دې که مونږ خبره نه لرو. تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي، دې که مونږ خبره نه لرو. لیکن پوهنتون خو ستاسې د یو هېواد ستون فقرات دی، تاسې خپل ستون فقرات څنګه ماتوئ؟
بله، ډېره مننه استاد اتمر. پوهن صاحب دودیال، ستاسې نظر څه دی؟ آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیس کړي دي، او که فکر کوي چې د هغوی د عقایدو او نظریو پر اساس؟ البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل، زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه یې درلوده یا پی ایچ ډی درلوده، لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي. مهرباني.
بله، متاسفانه پوهنتونونو کې دغه تنقیسات یو سیاسي شکل لري، او داسې احساس کیږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري. دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري، او په صنف کې د یو استاد ټولې خبرې، ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نه شي کنټرولولی. نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې دوی علم حکومت ډیر اوچت ده او معلومداره د موجوده شرایطو سره موافق نه دي، دغه دورې دغه حالت سره موافق نه دي، نو شاید د دغه په خاطر هم دا کم کړي وي. نو په پوهنتونونو کې خو د بودیجې کمښت نه احساس کېده، ځکه چې د استادانو تعداد لا پخوا نه کم و. د دې نه بر علاوه پوهنتونونو اوسنیو وختو کې عواید پیدا کړي وو، د شبانه برنامه محصلینو پیسې سپارلې پوهنتون ته، د ماستري برنامو شاګردانو پیسې سپارلې پوهنتون ته، بعضې پوهنتونونو ملکیتونه درلودلې، د هغو عواید وو. او په مجموع کې اوس طالبان دا ادعا کوي چې زمونږ د مالیاتو راټولول 100% شو، ټوله ساحه د مالیاتو راټولولو پوښښ لاندې راغلې ده، او د ګمرکي عوایدو اندازه مو هم زیاته شوې ده، له معادنو نه مو هم عواید زیات شوي دي. نو دوی دا ادعا کوي د عوایدو د زیاتوالي، نو بیا نو د دې نه معلومیږي چې د مالي شرایطو دلیل نشته ده، فقط د دلیل د دې تلقیصاتو دغه سیاسي ده او یو نوه ویره ده دغه د دانشمندو کسانو نه.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د طالبانو له لوري د تنقیس په اړه په پوهنتونونو او نورو ادارو کې د تنقیس په اړه خپلو درنو میلمنو پوهان بشیر دودیال او استاد اسحاق اتمر سره خبرې کوو. که تاسو هم د موضوع په اړه نظر لرئ یا پوښتنه لرئ، همدا شیبه له موږ سره تماس نیولی شئ. د واتس اپ ګروپ کې مې د تماس شمیره درته پریښې ده، تاسو کولی شئ په هغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی د واتس اپ له طریقه لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترم، خیر وخت مو خیر ده.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
ډیره مننه. زه سمې ولایم د خوشالیت نه دا چې ما دا تاسو د خوشاله وای فرمو ودان غلام فرمانه دا چې خپل اجازه درته وایم.
بله صاحب. بله ستاسو غاورو، تاسو خبرو ته دوام ورکړئ، وخت ما کوي.
موضوع مو ډېر خمه زه راخسته ده. زه درته وایم خصوص ولایت کې کوم مامورین دي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې، دا خبر مونږ ردل او فل خصوص ولایت کې دا غوګه مامورین.
متاسفانه خبرې مو وژدې کړې تر دې چې اصلي خبره درده پاتې شو او بالاخره مو ټلیفون قطع شو. خیر، ما له تاسو څخه د هم قشتي ول چې تاسو یو مسکالم کوو کې کافی ده، موږ به په خپل در سره تماس ونیسو. یو بل اوریدون کښته ځان راو پیژنې آزادی رادیو. مهرباني کوئ عنایت الله صاحب.
هلو،
اورو ستاسو خبرې.
تاسو راپور خبر کړی دی چې په طالبانو د وزارت معرفت څخه د استادانو د کومولو او د تشکیل څخه د نفر د کومولو خبره وکړه.
د پانتونونو مو وس وکړه، د معرفت وزارت به هم وی خو مشته وسته پانتونونو خبره وکړه چې مثلا د خوست مو یو مثال ورکو چې شاوخوا زر کسه هم استادان او هم نور کارکونکي تنقیس کړی دی.
دا خود هیواد سره سر په دا په وجه سره پن تاوان کې پریوزی که پدی که یو علت نیست موجوده، دا سر سر دا وطن نسکوری دیده چه دا طالبانو دا کار که پا مخا خسته دی او دا کار کهی او زکه دا هیواد یواری زپلی دی، جنگو زپلی دی او بربادی زپلی دی، دا دنیا کتاکتونه که جنگی دیلی دی پا تسو بس چیز مجد خپل وطنجی بی پال پشتونو ای طالبانو دا کار کردی مجده پا سخو ٹوکو غندو.
سید مننه چې ټلیفون مو کوه او نظر مو څرګند کور دی ودان. بل اوریدونکو شته ځان راو پیژنې، مهرباني کوئ. سمیع الله صاحب، ستاسو ټلیفون قطع او داورې اصلي خبرې ته راشئ، مهرباني.
ډېره مننه قربان، خوشاله اوسه زه چې اصلي خبرې ته راشم. مخکې وروره اخې خبرې وکولې دا چې خوست ولایت کې اکثره د مامورین چې وو هغه د کور سرپرستون اکثره اما خپل یو کلیوار د پر سرپرست تقریبا شپږ
متاسفانه چې بیا مو هم خبری قطع شوی. البته پوی شو چې تاسو وایئ داسې کسان تنقیس شوي دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانو او د روسي کس مو هم یادونه وکړه چې شپاړس کسه ورپسې ول. پرحال ډېره زیاته مننه. تخنیکي همکار وایي چې یو بل اوریدونکی هم شته که نه ټلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو بیرته درنو میلمنو ته. استاد اتمر، تاسو مخکې وویل چې د طالبانو دا کار هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي، شاید اقتصادي خرابي، لیکن سوال دا پیدا کیږي چې په داسې حال کې چې اقتصاد خراب دی، راپورونه وایي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د هر نوي ښوونځي په بدل کې شاوخوا 15 اتیا مدرسې جوړې کړې دي. 15 اتیا مدرسې جوړول طبعاً استادان غواړي، نو همدومره کسان به ورته استخدام کړي وي. فکر نه کوي چې که اقتصادي انګیزه وي نو له دې راکبه یي چې کله مدرسې جوړیږي هغوی خو استادان معاش غواړي، مصرف غواړي، نو له دې خوا یې کموي. اوس د پوهنتون استاد برطرفه که چې د مدرسې مدرس ته معاش ورسیږي، دا به یې دلیل نه وي؟
ما پرون یا اوړه ورځ د رسنیو د لارې نه ولیدل چې داسې احساس خپور شو چې په دغه درې کلونو کې 20,000 مدرسې جوړ شوي دي. 20,000 مدرسې جوړې شوي دي او په دغومره کلونو کې، یعنې دغه درې کالو کې 200 مکتبونه، 2,000 کسو مکتبونه په دې لرې ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. اوس که دا تاسې پرتله کوي، دا ډېر یو عجیب و غریب رقم دی. 20,000 مدرسې، لکه چې تاسې ویلې، دا مدرسه خو داسې یو ځای ده چې هلته بیا لیلیه وي، یعنې طالب چې هلته اوسېږي هغه د ډوډۍ د
1,400 لیلې هم دغو مدرسو ته منظور کړي دي. بله
بله، اوس دغه ټول پیسې ته ضرورت لري، دغه امکانات ته ضرورت لري، او په مقابل کې مکتب دوی 240 یا څومره جوړ کړي دي. اوس که موږ د دې اصلي علت وګورو، لکه چې مخکې دو دیال سه وویلې، ګورئ، طالبان داخلي مشروعیت نه لري، خارجي مشروعیت هم نه لري. خارجي مشروعیت په دې نه لري چې هغه خارج پیسې پرې بندې کړي دي او مرسته ورسره نه کوي، ځکه چې د دوی ایډیالوژي د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې دی کوم چې نړیوال هغه غواړي. نو په دغه اساس دوی ته پیسې نه ورسي. نو رغم بل، زمون نسل نوی نسل د زلمیانو نسل دی، د تحصیل یافتو نسل دی، هغه نسل دی چې په دې شل کالو کې یا د هغه د مخکې کلونو کې دوی تحصیل کړی، تخصص یې کړی، مسلکي کسان دي. د دغه کسانو یعنې امید او ارزو دا دی چې خپل وطن ته، خپل هیواد ته، خپل خلکو ته دوی خدمت کړي. نو کله چې دوی د دین خدمت نه ایسارېږي او دوی ته فرصت او زمینه نه ورسېږي، طبیعي دی چې د دوی فکر دغه پالیسی سره یا دغه تصمیم سره مخالفت کوي. نو کله چې دا د دغه تصمیم سره مخالفت کوي، نو طالبان غواړي چې مدرسې ډېرې کړي، ځکه چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې د دوی فکر او د تعلیم یافته او تخصصي کسانو فکر هېڅکله سره نه برابرېږي، هېڅکله سره نه جوړېږي. نو دوی دا ښه تصمیم نیولی، یعنې په اصطلاح د دوی په اساس، د دوی د تصمیم په اساس مدرسې جوړ کړه، تعلیم یافته پرېږده، تخصص پرېږده، مسلکي کس پرېږده، پوهان پرېږده، بلا ورپسې چې هر څه کېږي. دوی خپل د ایډیالوژي دپاره کار کوي. که ټول افغانان د لږ نه مړ کېږي، که ټول متخصص کسان د وطن نه فرار کوي، د دوی پرې پروا نشته. دوی د خپل ایډیالوژي دپاره کار کوي، هماغسې کسان د هغوی مغزونه مخشوی کېږي. په دې بعد رسو کې موږ داسې نه وایو چې موږ د دینی تعلیم خلاف یو، موږ دغه دینی تعلیم په خپل کور کې ملازده کړی. په دې باندې ټول افغانستان هم پوهېږي، په دې باندې ټول خلک هم پوهېږي، لیکن د افراطیت فکر هغه به چې نن تاسو په نړۍ کې ګوري د سیمو په هیوادونو کې ګوري نو که د دې فکر همدای د طالبانو چې دوی افراطیت فکر ترویجوي نو یقیني همدغه خبره ده. هغه حال چې نن د پاکستان دی نو جسکل آباد نه د افغانستان هم همدغه حال هلته چې ترهګرې ډلې تاسو ګوري علت همدغه دی چې دغه باد نو زه په دې ټولو مدرسو ګرځېدلی یم په پاکستان کې م ګرځېدلی یم دغسې ګندګي په دغه مدرسو کې دی چې دلته زه د ویلو نه شرمېږم دا ما په خپلو سترګې لیدلي په دې کې مې راپورونه جوړ کړي دي متاسفانه چې اوس موږ لګیا یو هغه تجربه چې موږ په پاکستان کې درلوده هغه تجربه اوس موږ هماغه هو به هو راوړو دلته په افغانستان کې دا پولیکو او د دې نتیجه به اوس تاسې وګورئ د دې نتیجه به لس کاله وروسته وګورئ چې دا سوداګرښتګار به دلته دوی راوړي
بله
افغانم علت همدغه شی دی چې د دوی فکر د زموږ د زلمي قشر د ځوان قشر د با انرژي فکر د تحصیل یافته فکر سره اړخ نه لګي نو ځکه دوی کوشش دا کوي چې نه دوی خارجي مسؤلیت لري نه داخلي داخلي په دې نه لري چې تعلیم یافته ځوان قشر دوی سره نه دی ولاړ متخصص دوی سره نه دی تعلیم یافته دوی سره نه دی عادي خلک هم دوی سره نه دی ځکه چې هغوی کار غواړي هغوی خپل د روزګار د چلولو دپاره امکانات ته ضرورت لري چاخه کار دوی سره نشته نو طبیعي دی چې دا سیاسي رخه لري جنبه لري طبیعي دی چې دا ایدئولوژیکي جنبه لري
بله صاحب ډېره مننه استاد مخکې تر دې چې پوهن صاحب دودیال ته ورشو یو اورېدونکی لرو ځان راوپېژنې ازادي راډیو
السلام علیکم ورحمت الله سروان صاحب تاسو تاسو قدرمنو اورېدونکو ته او میلمانو ته په دې هله چروغ جوړ به یاست
سلامت اوسئ
شو خو یاست
کورم مدان مهرباني کوي
او موضوع می سمه نه ده تعقیب کړی سروان صاحب
چا دی موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې تصفیه شروع کړې تنقیس یې پیل کړی ده چې ول کې چې شل فیصد مامورین بلکارو وباسي او دا کار یې له پوهنتونونو پیل کړی ده او په یو شمېر پوهنتونونو کې یو شمېر استادان لکاره استیل دی په دې کې د استادانم دي چې په هاندان ول او یا ډاکټرای درلودي مهرباني کې په دې اړه نظر لري چې دا کار سم دی فکر کوي ضرورت دی او که فکر کوي چې به ضرورت کار دی
واکن سربان صاحب کدی تراسو هغه چې په نظامیانو کې کوم تصفیه شروع کړل دا واکن د ستایل ورده زما په فکر زما په نظر باندې په دې و
او متاسفانه نه پېژو چې نن ولې داسې کیږي اما بل اوریدونکو همشته ځان راو پېژنه یا ازادي راډیو مهرباني کوئ
السلام علیکم سروان السلام علیکم سروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
سروان صاحب سلام تاسو تاسو میلمنو ته وایم زه شبیر احمد یم اړیکه مل کلر ولایت نیولې ده
مهرباني زر داسې موضوع ترشم
موضوع تر ازم جنایت سروان صاحب پکات یو هیله کوم چې دا ځلی رادیو باید پر ایم او پر میډم باندې فعال شي رازم جنایت سروان صاحب موضوع ته ما یو سورز مخ کې خبر اورېدی جنایت سروان صاحب کثیر سره دغه رقم حالي فکر کوم چې لاس کاله بعد باندې دغه کمی کابلګان چې اوس په افغانستان کې تا تکاوت ته موږ د کابلګان د نشټن سره مخ مخسو دا به تعلیمي د وځخم اڅو چې اوس د پانتون دغه سپد دا کدای چې ډیر دغه کدا چې بیر او سازان د استکی جنایب سروان صاحب او ما چې ورنیږي وي دی وي دا ټول د تیر حکومت خلق استکی کنه دا وایم چې جنایب سروان صاحب به خلکو تم یو ګول پیدا کول په کار دي کنه او بیا دا خلک ګرد دغه وهان خلک دي اوس کته نو وي کی شراولې د جنایب سروان صاحب به پر ذهنتونو باندې کار کوي ما وا زوري سروان صاحب
بل ستاسو خبري اورو مهرباني
دې درته پر ذهنتون باندې کار کوي جناب سروان صاحب دلته پر هغه دوه باندې کار کوي دلته ولاکه دې پر تعلیم باندې کار کوي دې اوس وړي چې د ځوان نسل عقیده داسې ورجوړي چې بس صرف یو دې په ذهن کې مانی کنه بل به هیڅ څوک دلته نه منل کېږي. نو زما سروان صاحب چې دا بیا ښه نه ده ولي موږ باید دلته ګورو چې جنایت موږ دلته ملا ته ضرورت لرو، ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت لرو، قابلې ته ضرورت لرو، خبریال ته، هر څه ته دا ټولنه ضرورت لري. جنایت سروان صاحب دغه ټولنه چې جنایت سروان صاحب یوازې پر عالم باندې یوازې عالم نه شي اداره کولی، دا ټولنه ته ټول اړتیا لري. انجینر څخه ونسي دا درې ډاکټر پر اندر دې درې سپاکار پر لا ضرورت لري. نو که چیرې سره دار کم کاری ملا خو سپاکاری نه کولای، ملا خو ډاکټری نه کولای، ملا خو انجینری نه کولای.
بله مننه، سلامت اوسې. کور ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو. مهرباني کوئ صاحب
تاسو. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حمید الله ام له هلمند نه اړیکه نیولې ده. دغه طالبانو چې دغه شل فیصد مامورین چې له دندو څخه ایستلي ده پر اختار باندې شل فیصد اغېزه وکړي. په دې خاطر چې اوس هردمه کارونه دار کم ولاړ دي، هغه خلک بېخي پر مخ کار ولاړ دی. دا زموږ خپل کاروبار د داسې دونه تاثیر یې کړی دا د پخوا پر پرتله، یعنی په سلو کې 50% کار ځای په سوي ده. نو په دې هیله چې هغه خلک پر کارو ولاړ دي، هغه خو دې ولاړ دي چې نور لدان خیسته نه کې باید نور ور اضافه لا کې. نو موږ په دغه باندې خوشاله، په دې باندې نه خوشاله چې لدان دغه مامورین نیسته. په دې خاطر چې کارونه دغه په افغانستان کې دغه خراب دي، دغه دولتي کارو مات او نور کارونه نشته.
بل ډېر مننه، سلامت اوسه چې نظر مو څرګند کو. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ.
کاروان ته پوري.
بله بله اورو. مهرباني
ما چې په ځمانو ملای دل دې ته سره مې اړیکه نیولې ده. نو په دې هله چې بیا سبا بیا زنګ درته وهمه چې ټلیفون بیا زنګ راته ووي.
سمه ده، مننه. کور دی ودان بل اوریدونکو له روز سره او پیژنه آزادی رادیو
تا تا او د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو تا او ګران ملمنو ته سلامونه او نیکې هیل وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت میتماس نیولې دي دروان صاحب. کيو خو او ګوروزه په 1990 کال کې د ننګرهار پامتون دی ریاست څنګه نه فارغه ما لا تر اوسه بوريزه وظیفه هم نه لرم او ډیر امتحانونه ما ورکړي دي. په شوي ز بریالي شوی نه یم. نو کچیر ته زما ورونه نن دي وظیفونه لري کیږي. دلته چې یو خو ګوروشته منی نشته، صوبات نشته، یواله نشته، ځان ته چې هر څوک وظیفه له واسطه لري هغه مخ په وړاندې دي. دغه واسطه ونه لري هغه وروسته دي. نو زه وایم که دغه څومره نفر په افغانستان کې په کورو کېږي، بې وظیفو کېږي، زه ولا هغه باندې اندېښنه مه زخیمه، ځکه زموږ ورونه دي او باید کارونه دوی ته نورم پیدا شي. باید دوی که یو قدر کې باید بل قدر ته لاړ شي. که یو دکترا لري پی شولې نو د هغه لري کېږي، یا ماستر یا لیسانس هغه په داغې کې مقرریږي. او همداسې مکاتبو ته راځمه چې دوی وایي چې موږ 12 پاس لري کوو یا 14 پاس لري کوو، لیسانس نیسو. نو دا کارونه په جمهوریت کې هم وه. هغوی کومه ښه دغه ورکې پی شولې لیسانس یې دغه کولو زیه په ځکهولو نه چې واسطه بو 12 پاس اسناد په کې چریده. نو زه هم چې د افغانستان حالات ورځ په ورځ خرابېږي، زه په دې خپل ملت باندې جوړېږم، زه په دې خپل ورونو باندې جوړېږم، خویندې په هغه حال شولې، استادان هم د پانتونو په دې حال شول. اخر تر څو پوري زمونږ غږ به نور څوک ووري او چاته به نور ژړه وکړو.
مننه، سلامت اوسې. کور ودان یو بل اوریدونکو به هم وورو. نه ټلیفون نشته، مهرباني کوي. مهرباني.
السلام علیکم سروان ساتاس تاسو استاد خدرمنو ملمنو ته
سلامات
زړه تاسو دک سلامونه وایم. تاسو کی جوړ وروغ بیا
مننه، سلامت اوسې. راځي اصلي موضوع ته چې ټلیفون مقطع نشي.
سروان صاحب، اصلي موضوع ته چرسو خبره د تنخیص پر برابر باندې ده، هغه په نظامیانو کې شو.
او بله
او بلې مازغاوري
استاد سي ژغاورو مخکيم تاسو خبري وکړي، قطه سو ټلیفون مو داوري بیا قطه نشي را مورکي.
مننه، خیر اوسه. نو کډر تا و ما سارو زمانو کې تغیرات تبديلات د خدای نظام یې وصل دي، او دا چې وس تنخصي یا یا باسي تسبيه پک شروانه ده. دا وکن پر ځای باندې ګام دي، ښه ګام دي. په دې وجه سروان صاحب د نظام قدر وغه چاته ستاسو هغه شل کاله یا یش کاله په د نظام کې حرکت کړی، استریا ویلې دي، زحمتونه یې دي، د شهیدان قرباني یې دي، هغه چاته د نظام قدر ستاسو. ما ورته په د نظام څه قدرې چې مثلا یا پروش کال یا بل کار ولرسوي د نظام خلاف کارونه بنکې داس کارونه بنکې چې هغه خدای نه کړل د نظام درنګبندۍ سبب ګرځي واجره ده.
بلې اورو صاحب، تاسو په خبرو کې که درول بشم بیا ستاسو خبرې خلک نه اوري.
نو وانده وکان دا فرزای باندې ګاندې او فاده د پونتنو پر برابر باندې چې کومه تسپیه ده، الحمدلله زموږ مشران ډېر ښه پوهېږي. تر وسه کته دغه د دوی د پټ حصه مخکې په هغه جنګي حالاتو کې دغه بعضې خلکو به وویل چې دا طالبان دي، دا په غرو کې لوی شوي دي، دا په سیاست نه پوهېږي، دا پلانه د بستانه ده پروپاګندې وي. الحمدلله اوس چې موږ جزام ته وګورو، که درته وایمه هغه چې د ډېر وخت نظامونه وي هغه دغه رقم نه دي روان لکه دوی چې روان
دي. ډېره مننه، خبرې دې واورېدل شوې. د یو بل اورېدونکي خبرې هم اورو، بل ته اجازه بیا نه ورکوو ځکه چې میلمانه مو بیا نظر نه شي څرګندولی. لطفا تاسې لنډې خبرې وکړئ، مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب، سلام سه جوړې بخیر.
سلامت اوسې. مهرباني.
افغانستان ټول ولس ته زه خپل وطن پولیس یم او نوم یې جانباز کوچی د غزنی څخه.
مهرباني کوچی صاحب،
ما نظر دغه ده چې په دغه تصفیه کې لومړیتوب خو هغه خلکو ته ورکول شوی ده چې په دا تېرو کلو کې جهاد کړی وي، دا یوه خبره. او دوم داسې وروره شهید شوی یا پلار شهید شوی وي، دا دوه خبره. هغه کې داسې خلک هم ته چې دونه سې جهاد کړی وي، شپږ کاله سابقه لري. ما شل کاله ما خپل مجاهدین په کورو کې ساتل، نن چې ورشه تا جهاد نه ده کړی. قرآن ته وګورئ، خدای ته وګورئ، د مور غږ واورئ، قسم په بالله یو 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 وحشت شروع ده. یو 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 داسې حالات شروع دي چې له خپله ژونده بېزاره یو. شل کاله ما په کور کې تای باور وکړ چې شپې په دولس بجې به مجاهدین راتلو، ما ډوډۍ ورکولې، ښځې راپورته کېدې، تکلیفونه ورسره شته. اوس ورته وایي تا جهاد نه ده کړی، خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، د ملت سره دونه ظلم مه کوئ. یاست یو مجاهدونه نه ده ګټلې چې مجاهدونه به یو دنیا چې به جهاد کړی، کور یې په پاکستان کې و، قرار ډوډۍ خو ما دلې مجاهدین په کورو کې ساتل و، چاپو ته نظام ورکړی و، سختۍ ما تېرې کړې دي. او نن زه مجاهد نه یم. خدای ته وګورئ، یاست قرآن ته وګورئ، دا مشرانو ته ووایاست لږ رحم وکړئ پر دې ولس، پر دې مسلمانانو لږ رحم وکړئ. ظلم روان ده، وحشت قسم په خدای روان ده. سروان صاحب نور دمشق ته ښه، خدای
ډېره مننه. کور ودان له ټولو درنو اورېدونکو منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل. اوس به درنو مېلمنو ته ورشو. پوهن صاحب دودیال، د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل، ډیر متفاوت نه ول، لکه چې یوازې د یو تن نظر بدل و غوول چې دا تصفیه چې طالبانو پیل کړې ده په ځای د دوی پی کې، اما د ډیرو نورو نظر بدل شوی بل ډول. خو یو بل موضوع په دې هم تبصره وکړي، یو بل موضوع چې له تاسو سره ارتباط لري، هغه دا ده چې مخکې تاسو ویل چې د طالبانو دا اقدام هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي. نو څومره اقتصادي انګیزه، اگر چې په دې باندې تاسو خبرې هم کړې دي، وکړې چې اقتصادي انګیزه به دومره نه لري ځکه چې دوی مدرسو ته اجازه ورکړې ده. خو خیر، د اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړئ، ډېر وخت نه دی پاتې، مهرباني.
اوریدونکو خورانو، خو هم د استادانو د پاتونو اندېښنه ورسره وه، او هم د بل عموم د ټولو کارمندانو. نو دلته باید ووایو چې حکومتونه په هر ملک کې خصوصا عامه اداره دا یو دایمي جوړښت ده. دا بدنه که څومره تغییرات هم راځي، ولو ډېر رادیکال تغییرات هم که راځي، دا پاتې دي، دا په خپل شی ځکه چې دا عامه خدمات وړاندې کوي. دلته کارمندان چې استخدام شوي دي، دا یو حق ده. دا په حقیقت یو دا ده چې مثلا خارجي مؤسسات یا خصوصي سکتور د قرارداد له مخې څوک استخدام شپږ میاشتې، درې میاشتې، یو کال، پنځه کاله چې قرارداد پوره شي هغه لغوه کېږي، هغه یې حق ده. اما په عامه اداره کې چې څوک استخدام شوي دي، دا د کارمندانو د قانون له مخې نه دوی ساتل کېږي او باید وساتل شي، ځکه وار په وار د دوی تجربه زیاتېږي. په قانون کې د استحقاق خبره شته ده، د تعلیق خبره شته ده، شغلي چرخشونه شته دي، دا خبرې شته دي. اما زمونږ د تفکیک خبره نه ده راغلي په لوایحو او مقرراتو کې چې د قانون نه ټیټ دي که دا خبره شوې. مامورین هغه وخت یو بست نه بل بست ته تش بستونه چې ایجادېږي، یا څوک فوت کېږي، یا خپله وظیفه پرېږدي، یا تقاعد کېږي، غیر د هغه نه هېڅوک حق نه لري. موږ تاسو هم ولیدله، دا تقریبا د دیارلس څوارلس حکومتونه بدل رابدل شول په دې کم وخت کې. اما د عامه ادارې کارمندانو سره دومره بې عدالتي نه وکړې. کړي دا باید ونیش د عامه مامورینو پاکړه او راغلو پانتونو پاکړه. دلته قصدن داسې اقدامات کېږي چې د استاد او دانشمند هم حق طرف شي، هم حقیقت کې او نوه سپکاوی ورته کوي د دوی هغه معنوي دریس کېږي په دې سره، حال دا چې پخوا داسې نه و. زه دلته په المان کې پاکستان پوهنتون کې تقریبا یو شل کاله مخکې اتلس کاله مخکې یو ډیپارټمنټ و قلفو، اما د دې ډیپارټمنټ هغه عامل چې و هغه ډېر مشو ګرځېدی. ډیپارټمنټ ته په ورځ راغی چې خلاصې کړې د ده عکس په ډیپارټمنټ کې لا موجود و، میز چوکۍ او هر څه یې و. زمونږ هم یو استاد و ډاکټر صاحب شاه محمد الکوزی، باوجود د دې چې تفاوت و مګر ډیپارټمنټ میز چوکۍ سره چا غرض نه و کړی. یو بل استاد زمونږ جلال انجینري پوهنځي کې ریاضي درس ورکاو، دلته یو تکلیف پیدا شو عصبي غوندې سم ته نشو تللی، راغې پوهنتون چې په دې چمندو کې بله وګرځېد او بېرته بتلی. اما د ده معاش هم حواله و، کوپون یې هم و، ټول حقوق یې و. دا په دې خاطر چې د استاد دانشمند او عالم حیثیت په جای وشي. په دې کار سره دوی قصدن د عالم او دانشمند او د استاد او د یو پوهان دریس په ځمکه وویشته. البته ټولنه په دې پوهېږي، د ټولنې په نس اوس هم دانشمند عالم او استاد د قدر وړ ده، خو دوی دا سهوه وکړله او په دې کار سره یې خپل ډېر یو غلط اقدام خلکو ته وښوده، ثابت یې کړي. نه باید دا کار شوی، نه باید د عامه ادارې بالعموم عامه کارکوونکي چې ځکه چې هغه اوس د دولت سره د قرارداد ورکړي استخدام شوی ده مقرر ده، هغه تر څو وفات نه شي، تر څو دغه بس ارتقا ونه کړي، دغه بس نه په خپله خوښه تبدیلي وانه کړي، تعلیق نه شي بنا بر یو دلیل، غیر دغه نه څوک نه شي لري کولی. دا دا جفا ده، دا خصوصي سکتور یا کوم تجارتي شرکت دا خو نه ده، خو دا عامه اداره ده، هم د عامه مامورینو پاک ده، دا غلط کار ده. او د پوهنتونو پاک را خو دوی علاوه د دې نه چې سیاسي علت لري، خاصتاً دغه دریځونه د علماو دانشمندانو دا غواړي چې سپکي او
منډه وي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. اکبر صاحب، که تاسې لنډې خبرې وکړئ. یوه خبره چې ما مخکې هېره شوه او غوښتل مې چې دا پوښتنه هم وکړم، چې اقتصادي اړخ یې هغه دا ده چې دومره کسان چې بیکاره کېږي، اسې هم بیکاری ډېره ده. یوه اورېدونکي مو دې موضوع ته توجه کړې وه چې وایي زموږ کاروبار خراب شوی دی، دا به نور هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده، ځکه چې هر مامور چې بیکاره کېږي هغه سودا ته نه ځي نور، یا کزیم ډېر کم شی اخلي. مهرباني، لنډ تبصره.
بله، همداسې دی. ګورې، څو کشرسو یو هغه متخصص کشر دی چې د دې کار نه متضرر شو، بل زمونږ زلمیان مسلکي ښه با انرژي قشر دی چې هغه د دغه نه محرومه شو. او په مجموع کې چې کار موجود نه وي او ټولنه کې چې یو کس کار نه لري د خپل ژوند د پرمخ بیولو په خاطر، د خپل ژوند د بقا په خاطر، طبیعي دی چې هغه سره داسې فکرونه پیدا کېږي چې غواړي چې د دغه حالت نه ځان وباسي، غواړي چې مبارزه وکړي. په ټولو هېوادونو کې چې موږ کتلي دي، څومره چې فقر ډېرېږي هلته د مبارزې هغه احساس ډېرېږي. بله دا خبره ده که موږ قضاوت داسې کوو چې ما شل کاله جهاد کړی، پنځلس کاله جهاد کړی، دا وطن نو چې دې کې پنځه څلوېښت کاله دغه انقلاب روان دی تر دغه ننه پورې، تاسو داسې څوک ګوري چې هغه جهاد نه کړی؟ خو زما برداشت داسې دی چې په دې پنځه څلوېښت کلونو کې چې څوک په افغانستان کې اوسېدلی، دغه ناخوالې لیدلې دي، خپل د فامیل عضوی د لاسه ورکړی، خپله زخمي شوی، خپله کورې تیر شوی، خپله مهاجرت ته مجبور شوی، دغه ټول بدبختیګانې په دوی باندې راغلي. اوس که موږ تفریق دا کوو چې دا مجاهد شو، دا غیر مجاهد شو، دا ظلم دی. ټول ولس یو ملت دی، یو ملت، یو ملت یو شان عقل لري په نظام باندې. نو دغه فرق که موجود وي، دغه جګړه، دغه مبارزه به تر آخره پورې دوام ولري، ځکه چې تاسې چې د یو کس حق خوری، تاسې چې د یو قشر حق خوری، هغه مبارزې ته هم خدای اجازه ورکړی، هم رسول، هم خپله انسانیت، هم خپله دغه احساس او دغه خپله په اصطلاح وجود. دا غواړي چې د دغه حالت د بلدون په خاطر مبارزه وکړي. نو زما وړاندیز هم دا دی طالبانو ته چې دوی د دغه کارونو نه لاس واخلي. دوی د معقول فکر وکړي که دوی خپل نظام غواړي چې د خلکو د خوانه ومنل شي، د نړیوالو د خوانه ومنل شي، دوی د هغه کارونه نه کوي کوم چې خلکو
بله ډیره مننه سلامت صاحب. پوهاند بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او استاد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لته سره درنو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري، د آزادی رادیو خبرونه څلری ساعت اوریدې شي، په ټولنیزو شبکو کې هم زموږ خبرونه تعقیبولای شي او د آزادی رادیو ویب پاڼه ته هم سر وشکارولی شي.